سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شپې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ويم پیل په خبرونو کو د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د موټر پر کاروان د پرونی چاودنی مسولیت په غاړه اخیسته د غې ډلې تیر شپه په خپل ټلګرام چینل کې یو اعلامیه خبره کړه او لیکلي دي چې د طالبانو د ځواکونو د هدف ګرځولو لپاره یې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو تر دې مخکې په بدخشان کې د طالبانو امنیه قمندانۍ ویلي وو د فیض آباد ښار د جوزګون په سیمه کې د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال د ماین په چاودنه کې درې طالبان ووژل شول او پنځه نور ټپیان شول خو په بدخشان کې مالی سرچینو بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې اووه کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي دغه چاودنه د طالبانو د موټرو هغه کاروان په نښه کړ چې د کوکنارو د پاکولو لپاره روان و وروسته له هغه چې طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل داعش ډلې څو وژونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی د افغانستان نور خبرونه وروسته خو اوس یو بهرنی خبر د امریکا ولسمشر جو بایدن د لومړي ځل لپاره خبرداری ورکړ چې پر رافه د پراخ برید په صورت کې اسرائیلو ته وسلې نه ورکوي بایدن له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې بیګا خبره شو وویل ما په ډاګه ویلي چې که هغوی رافه ته ننوځي هغه وسلې چې معمولا د رافه نورو ښارونو او د دغه کړکیچ په تړاو کارول شوي نه ورکوم بایدن زیاته کړه اسرائیلو پر غزه په خپلو تیرو اوو میاشتنیو بریدونو کې چې پراخ ملکي تلفات یې لرلي امریکایي وسلې کارولي دي د بایدن دې پرېکړې ته ځینو جمهوري غوښتونکو انتقادونه هم پارولي دي اسرائیلو پر رافه ښار د دوشنبې له شپې بریدونه پیل کړي د غزې روغتیا وزارت چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګڼل شوي سازمان حماس لخوا اداره کیږي راپور ورکړی چې تر دې دمه 4209 فلسطینیان وژل شوي چې اکثری ملکیان دي د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن پنجشنبه د افغانستان په اوو ولایتونو کې د اورښت چټکو بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې هرات بادغیس فاریاب سرپل غور سمنګان او بغلان له خطر سره مخ ولایتونه یاد کړي او ویلي دي چې په ځینو سیمو کې به د اورښت کچه له 1535 ملي متر پورې وي او په یو شمېر ولایتو کې به د چټکو بادونو سرعت په ساعت کې د 150 څخه تر 1500 کیلومتر پورې وي وروستیو اورښتونو او سیلابونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ډېر ځاني او مالي توانونه اړولي د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له بنده په هرات کې د سول ټلویزیون د مسول مدیر رامین امیری د خوشی کېدو خبر ورکوي هغه اته څلوېښت ورځې له طالبانو سره بندي وو د مرکز چې له افغانستان بهر فعالیت کوي پرون په یو بیان کې وویل ښاغلی امیری په یو مالی قضیه کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوی و او د ضمانت په بدل کې آزاد شو طالبانو د استخباراتو د ریاست رسنیو د برخې مسول جواد امین پرون چهارشنبې په هرات کې د امیری آزادېدل تایید کړل خو پر هغه د لګول شوي تور د قضیې په اړه نور جزئیات ورنکړل د افغانستان د خبریالانو مرکز د ښاغلي امیری د خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ د هغه نیول او د اوږدې مودې لپاره په بند کې ساتل پرته له دې قانوني مراحلو ته پام وشي د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف وبلل په تیرو نږدې درې کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د دوی لخوا یو شمېر خبریالان نیول شوي چې له څو میاشتو بند تیرولو وروسته په ضمانت خوشی شوي دي د حال وش په نوم یو رسنۍ چې د ایران د سیستان او بلوچستان له وضعیت څخه راپورونه برابروي د افغانستان د یو تبعه د اعدامېدو خبر ورکوي دغې رسنۍ اعدام شوی کس خان محمد اساقزی یاد کړی چې د فراه ولایت د لاشجوین ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ویلي دي چې هغه د مخدره موادو په تړاو پرون د ورځې ناوخته د کرمان په زندان کې له مخکینۍ خبرتیا او له کورنۍ سره د وروستي لیدنې پرته اعدام شو حال وش د ځینو سرچینو له قوله ویلي څلوېښت کلان اساقزی په 2000 کال کې د مخدره موادو په تړاو نیول شوی او د ایران د سمنان ښار د انقلابي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی و ویل کېږي هغه متأهل او د 15 اولادونو پلار و د روان اساور په لومړیو کې د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ وویل روان 2040 کال له پیله د ایران په زندانو کې د اعدام شو افغان وګړو شمیر څوارلسو ته ورسېد د پاکستان پوځ په خیبر پښتونخوا ایالت کې په دوو جلا عملیاتو کې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي د پاکستان پوځ پرون چهارشنبې په یو بیان کې وویل 15 وسلوال د خیبر پښتونخوا ولایت په دیره اسماعیل خان کې دغو پر پټنځایونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شول په دې اړه چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړاو لري نور جزئیات نه دي ورکړل شوي پوځ دغه راز وویل یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په یو جلا برید کې وژل شو پوځ د وژل شو وسلوالو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي خو یوازې دومره ویلي چې دوی مخکې پر امنیتي ځواکونو په ترسره شوو حملو کې لاس درلود د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې پاکستان په دې سیمه کې معمولا په دغسې عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوال چې ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لا زړور شوي په نښه کوي
د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز هغه ادعا په کلک رد کړ شي ګواکې په خیبر پختونخوا کې پر چینایي وګړو د مارچ د میاشتې خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه. د طالبانو دفاع وزارت دغه ادعا له حقیقت لري بللې او ویلي چې حمله په داسې سیمه کې شوې چې د پاکستان پوځ یې په کلکه امنیتي چارې سنبالوي او هغه د دې هیواد د امنیتي ځواکونو کمزوري ښیي. په دې اړه جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پوځ هغه ادعا چې ګواکې په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه په کلکه رد کړه او هغه غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې وبلله. د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي پرون چهارشنبه په یو غږیز پیغام کې چې د دې وزارت په ویبپاڼه کې خپور کړی وویل چې پر چینایي وګړو حمله په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي چارې په کلکه د پاکستان پوځ سنبالوي.
خیبر پختونخوا یوه داسې سیمه ده چې د پاکستان د پوځ تر کلک امنیتي پوښښ لاندې ده. په دې سیمه کې د چینایي وګړو په نښه کېدل د پاکستان د امنیتي ارګانونو کمزوري یا هم له برید کوونکو سره یې همکاري په ډاګه کوي چې په دې دواړو صورتونو کې مسؤلیت د پاکستان حکومت ته متوجه دی.
ښاغلی خوارزمي د ډول پیښو د ملامتۍ ګوت افغانستان ته نیول موضوع له حقیقت څخه د توجه اړولو ناکامه هڅه وبلله. د مارچ په شپږویشتمه د خیبر پختونخوا ایالت د شانګلي ولسوالۍ په بشام سیمه کې په یوه ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډریور ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف د سیشن بې پورس په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه حمله کاملا په افغانستان کې پلان شوې او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی و هغه هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و. هغه همدارنګه بریدګر هم د افغانستان تابه وباله وویل چې د دغه برید په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوي دي، خو هغه د خپلو دغو ادعاو لپاره شواهد وړاندې نه کړل. د چینایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او بریښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویان وویل په دې اړه د چین حکومت ته اطمینان ورکړی او هغوی هم د ده په خبره په دې حقیقت پوه شوي چې افغانان په دغسې پیښو کې ښکیل نه دي. ښاغلی خوارزمي همدارنګه پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی او ویویل چې دوی ګڼ موارد لري چې د داعش وسلوال د پاکستان له خاورې افغانستان ته راوړي او پیښې له هغه هیواد څخه تنظیمیږي چې پاکستان باید په اړه ځواب ووایي. لدې مخیر طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ثور په شپږمه نیټه په کابل کې په یوه غونډه کې که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې د افغانستان درېو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې د داعش فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. د ښاغلي متقی په خبره یو د داعش لپاره بشري ځواک او افراد تیاروي، بل د هغې لارې پر سر پروت دی چې امن خرابونکي افراد ترې راتیریږي، او بل هم په خپله خاوره کې داعش ته د تمویل او پلان جوړونې مرکزونه ورکړي دي. هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک په دې باور دی چې دا د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو یوه لویه لوبه ده او ښایي د دواړو ترمنځ لفظي شخړه لا شدت ومومي.
زه فکر کوم چې دا یوه لویه لوبه ده. طالبان هم په هغې کې لوبغاړي دي او د پاکستاني جنرالان هم لوبغاړي دي. دوی چې خپله نوشته ورکړې ده، دوی خپله نوشته تېروي. طالبان چې خپله نوشته ورکړې ده، هغوی بله تېري ډایرکټر لرې ناست دي. نو دوی داسې ښکاري چې جنګ به زیاتېږي نور هم.
مخکې له دې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمنان چې پاکستان د دې ډلې کلک ملاتړی بلل کېده، هغه مهال پاکستان په دې تورن و چې طالبانو ته یې په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکړي او کلک ملاتړی کوي. خو پر کابل له واکمنېدو وروسته ظاهرا د دواړو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خرابې شوې چې په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې چې په اکثرو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله ګرمه بلل شوې زیاتې شوې دي. اسلام آباد هم افغان طالبان د ټي ټي پي په کلک ملاتړ تورنوي، هغه تور چې د طالبانو حکومت په کلک رد کړی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي د تېرې ورځې په غږیز پیغام کې د پاکستان ثبات او امنیت د افغانستان او سیمې په ګټه وباله او ویویل چې دوی د افغانستان او پاکستان د ولسونو په ورورۍ او ښو اړیکو باور لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر تایید کړ چې متحده ایالاتونو تیره اونۍ اسرائیل ته د غزې پر رفح ښار د عملیاتو په خاطر د بمونو یوه لویه بسته وځنډوله. واشنگتن دغه اقدام هغو اندېښنو ته په پام چې که له دغو لویو بمو د خلکو په ګڼ میشتو سیمو لکه رفح کې کار واخیستل شي کړی دی. اسرائیل د دوشنبې په ماښام د غزې په رفح ښار کې محدود عملیات پیل کړل. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن پرون چهارشنبه د امریکا د سنا جرګې یوې فرعي کمیټې ته په خبرو کې وویل چې اسرائیل ته د پوځي مرستو دغه لویه بسته تېره اونۍ په دې خاطر وځنډول شو چې د غزې پر رفح ښار د دې هېواد د عملیاتو د پیلېدو په اړه اندېښنې موجودې وې. هغه همدارنګه وویل چې د جو بایدن اداره د اسرائیل امنیت ته ژمنه ده، خو په اوس وخت کې پوځي مرسته په رفح کې د پیښو د ارزونې په خاطر ځنډولې ده. د اسوشیټد پریس خبري آژانس راپور له مخې امریکا د غلویو چاودیدونکو موادو ته له دې پلوه اندېښمنه ده چې هغه به په څه ډول په ښاري ګڼ مېشتو سیمو لکه رفح کې کارول کېږي، چیرې چې د غزې له نورو برخو د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړو له امله له 1 میلیون زیاتو کسانو پکې پناه اخیستې ده. یو شمېر پوځي چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې په دغې ځنډول شوې بسته کې 1800 بمونه چې د هر یو وزنې 900 کیلوګرامه دی او 1200 بمونه چې د هر یو وزنې 225 کیلوګرامه دی شامل وو. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر ویلي چې متحده ایالات په راتلونکي کې له اسرائیل سره پر نورو پوځي مرستو څېړنه کوي. میلر پرون چهارشنبه په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې ټاکل شوې د بهرنیو چارو وزارت یو راپور کانګرس ته وړاندې کړي چې آیا د دې هېواد له خوا له مرسته شوو وسلو څخه اسرائیل د بشري حقونو د نړیوال قانون په چوکاټ کې استفاده کړې که نه. د امریکایي چارواکو په وینا د بایډن ادارې په اپریل میاشت کې له اسرائیل سره د پوځي مرستو بیا کتنه پیل کړې ده. اسرائیل د دوشنبه د ورځې ناوخته د غزې په جنوبي ښار رفح کې محدود عملیات پیل کړل. د جو بایدن ادارې له اسرائیل غوښتي وو چې د عملیاتو د پیلېدو د مخه د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره یو باوري پلان ترتیب کړي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر گیلاد اردن د دې هېواد له 12 ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې له اسرائیل سره د امریکا د پوځي مرستو د بستې ځنډول ناهیلي کوونکی او خواشینوونکی اقدام وباله. د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه د سیشن به پورز اتمې میاشتې ته داخله شوه. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کېږي، د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر ځینو برخو بریدونه وکړل. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې یرغمل کړل. په غزه کې چې د حماس ډلې تر ولکې لاندې د روغتیایي چارواکو وویل چې تر دې مهاله په دې سیمه کې د اسرائیل په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې تر 40,000 ډېر کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې په غزه کې د یوه اوربند رامنځته کېدو لپاره د نړیوالو هڅې ناکامې شوې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ مخکې یو ځل د نړیوالو په هڅو او منځګړیتوب د نومبر په پای کې یو ورځنی اوربند ټینګ شوی و چې په نتیجه کې حماس په لسګونو یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو په سلګونو فلسطیني بندیان خوشې کړل.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. په سر کې یو شمیر کوچانو د خپل ستونزو پاړه راته ویلي، خصوصا هغه کوچان چې ادا کوي په پاکستان کې بد ورځې غالي او دی وای چې افغانستان ته د تاګ لارې هم پرې بندې شوې دي. مونږه هڅه وکړه چې د کوچانو د غستونځ د طالبانو د حکومت له مسولو چارواکو سره هم شریک کړو، خو دغه چارواکو زموږ پوښتنې جواب نکړي. د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوله، خو په همدې حال کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وای د طالبانو لخوا د خبريالانو خپل سر نیولو په افغانستان کې د خبريالۍ پر ډګر ډارونکو اغیز کړی دی. په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لنډه برخه هم مه هیروي. راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو خبريالانو ته سلامونه. نیکې اله وړاندې کوم باد له سلامه اسلامي امارات نه ما دا خواهش ته صدا ورسک بارډر ته وای ینځار کوچیان یو مجي سر کړی لار نه راکوي. دا د اسلامي امارات ورپور چارواکو ته ورسوه.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته له سره جوړ بوي. بلال پرادی من پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هله لرم چې د ازادي راډیو په خبرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمبازه کې کوچان لډې ورځات ستنځو سره مخ نه دلته نه کوچان ته په بارډر باندې لار ورکیا نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پریدي کوچان نو کوچان ډیر سخت لستنځو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصي، نه انځر بارډر ته خلاصي، نه د کمردین بارډر ته خلاصي، او نه د چمن بارډر ته خلاصي، نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسي، او د موږ په ستونزو باندې یو راپور جوړ کړي. ډېره مهرباني به مې و. سلام په احترام.
السلام علیکم آزادی رادیو خبریاله، جوړی په خیر خیرت ته. بس موږ د انځر په گیټ باندې ایساری کوچان خلک یو، مالونه غرق سو، څه زړه دې موږ وار ویاستو چې موږ افغانستان ته تګ راتګ وکړو.
السلام علیکم، افغانستان د غزنی ولایت اندلو ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. ما له حکومت دا وختونه سره پاس دا وبرازي ولته نار ته توي غنو. ما دا وختونه جن کو دا نار ډکړه د لخصه ګمو بس دا بندې کې پورته خپل ځړې ته خوښه، او دا نار درته زره کار کا ځکه چې بیا سه لا بن راوځي. نو دا نار ډکته د خړې ډکته او په کورو ته وړي کلو ته وړي.
السلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیک هلی احترامات می قبول کی. زغلمی حیا د کندهار ولایت تمارپ ولسوالی څخه ستاسو پر لین یم. تمارپ ولسوالی کې په هغه محل باندې د معروف د رودو د سیمې ډیر ځکه بارانو وړي دي، ډیر تاوانونه رسول دي، ډیر د غنمو فصلونه وړي دي، په ډیر د باغو او امامتی وړي دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کوم پلاوی راغلی وي هغه بیا ته کللی دی، خاص نتیجه نه ده ورکړی. او که چیرې د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ایحت راولېږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځېږي. وسلام د ازادي راډیو ټولو ته یو جان مننه. غلام یحیی همکار له معروفه سه
څنګه سټرس خیرت ملګرو ته بیت مسام دې شو روزم خیر خیرت ته الله پاک مو ساته. د ازادي راډیو ټول کارکونکو مشرتابه ټول دې ما سلامونه ورسېږي. الله پاک دې تاسو خدمت مو سره قبول کړي. ډېر ښه خدمت مو کړی، ډېر ښه پالت مو کړی. تاسو د ازمات د احساس د واتس اپ ګروپ د ازادي راډیو ته خبرو د واتس اپ ګروپ ته راوستو چې زه و ځم تر اخر کومه یو د ازمن نمبر ته ځا پاکستان سره مشتو ور نظر نه شریکو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اختر محمد قادم د هلمند ولایت واشتر ولسوالۍ څخه درته پیغام پرېږدم. زما پښتنه دا ده چې ازادي راډیو تقریبا په دې یو کال کې چې په ټول افغانستان کې پر پیم باندې نشرات کته سوی دي، او د شپې د خوا کڅم دوی خبرونه وجدې کړي دي جریان لري، خو لیکن د دوی خبرونه د شپې د خوا څخه اکثر سیمو کې په اکثر ولایتونو کې په خاص توګه په هلمند کې او همدارنګ کندهار او روزګان او څونو ولایتونو کې څه درک لرم فرا کې دا د دوی خبرونه د په منځنۍ څپو باندې نه اوریدل کیږي او په لنډه څپو باندې اوریدل کیږي. دوی ولې په دې نه دي توانېدل چې یا خپل خبرونه لا کته مې زپای کړلې او دغه نه دي کړی. البته پرې پم باندې نه دي پال کړی، او بل خبره داسې ده چې نه څه توانېدل چې د خپل خبرونه د شپې د خوا مشت په صفه توګه راورسې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. په دې هله چې جوړ او روغ خوشحال دي. زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه د ژغیر یا صوتي پیغام پرېږدم. نو موږ په کجی کې ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمیلې. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه دغه د مشرانو څخه چې موږ ته دلته بندونه وتړي دا اوبه راته راګیر کړي، دا سیلو اوبه چې راته راګیر کړله زموږ ولسوالۍ اویس چې دغه نه اضافه اوبه ځي تیریږي، او یا تنګي څخه موږ ته واله راوکاږي. دا ولسوالۍ ډېرې وچکلۍ ځپلې، لکه کجکۍ او مساکله بغنۍ او نوزاد ولسوالۍ. دې هله چې زما پیغام نه شخصي ښه وخت د لاچاري. السلام علیکم.
السلام علیکم دا آزادی رادیو ټول کارکوک ته سلامونه ونی کی هلی او وړاندې کوم د نیمې نړۍ څخه ډیره مننه او چې دغه د نور او د مور په اړه معلومات ورکوي نو په دې هله باندې زه خپل یو شخصي کیسه سره وړاندې کوم د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ کې زه به یې خبره کوم دته د معروف ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې د لور او د زوی په جرجیدلو کې لور پر اوپاداره ختلې ده د وړ مورځې آیا یو پلار د زامنو سره مرورسوی وي لور بیا بخاري ور ودروله پنځه شپې په خپله خونه کې د اور هر سرته تبر برابر کړی زامنو د کور څخه شړلوی د لور دا وپا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت کې د انسلیز جنگیر مسیمنه آزادی راډیو ته پیغام پریږدم. هیله لرم چې آزادی راډیو ټول همکاران به جوړ او روغ وي په صحت کې. زه د آزادی راډیو له طریقې محترم د مخابراتو وزارت یا خصوصا د انټین شرکت ته یو احترامانه خواهش لرم. زموږ په سیمه کې ټلیفون کول انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده ډیر مشکلات دي. کله چې زه ټلیفون کوم په خپل کور کې چا سره ضرورت کار دی یا ربام څه زما یا د سې دوړې سره څه زما یا له کوره وزم بیا ټلیفون کوم انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده. نو موږ په کور کې تقریبا اته یا نه انټرنیټ کارتونه استفاده کوو. نو په دې سیمه کې تقریبا د سوو کورونه نو په هر کور کې تقریبا همدومره سیم کارتونه چې دا په زراعو سیم کارتونه کېږي. نو که د امتحان شرکت موږ د ستونزه راحل کړي ډېره مهرباني به وي. او د مخابراتو له وزارت څخه موږ دا هیله ده چې مسؤول شرکتونو ته د ښه خدمات کولو امر وکړي. موږ چې د یادې جهانګیر د بازار په سیمه کې یو پایانې امتحان یا د افغان د سیم یا د هر شرکت سوي متفعاله کړي او که هغه نوي دا د جنډې په بالای سر کې کوم منتنو نصب کړي دا د یو اندازه قوي کړي زموږ تنه دا د ټلیفون کولو ستونزه حل شي. او خواهشات انټرنیټ خو موږ هېڅ زړه ته نه لویږي چې موږ دا مشکل حل شي. تنه دا د ټلیفون کولو مشکل سم حل شي. مننه د آزادی راډیو همکارانو ستاسو وخت مو ونیوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه وایم د آزادی رادیو ټول محترم اوریدونکو ته. همدارنګه کارکونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ وایس. همیشه نه اوریدونکو عبدالحد تلم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالی سره روزانه دلته زموږ په ولسوالی کې چې دغه د دبليو پی مرسته چې د جریان لري نو دغه مسسا چې د ډیر وخت څخه په دغه ولسوالی کې د بیوزلو خلکو ته وړه دی غوړی دی دال دی دغه شان ورکی. نو زموږ د مشرانو ساده غشتنه د کچری دی زموږ غوري نو دغه ګرمسیل ولسوالی ته دی جدي توجه وکړي ځکه دلته مسکینان خلک چې دی بیا اندازې زیاتې داسې خلک ستاسو داسې کسان ورور دلته ستاسو چې د ماښام ډوډۍ ولاګ لري. نو دغه مرسته چې د په ګرمسیل ولسوالی کې د مثال د خبرې درته لا د ځانمن کسان چې کم پاتې دي دغه دیم نوښته کې په خپل لیسونو کې خصوصا دغه میرمنې د نوښته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري به سرپرست دي په دغه شاریاتو کې زوینه ما همیشه زدا شار ته زم وینه مې دا به سرپرست میرمنې چې په دغه چوکوب باندې ولاړي خدای واس کوي. نو زمير د دې د مشران سره دا غوښتنه د چاول تر مسکینانو د مخه دغه میرمنې د بیوزله میرمنې نوښته کوي چې په دغه شارو باندې په دغه هر چوک باندې ولاړي د به سرپرست میرمنې چې د تر نور مسکینانو حق د دوی دي ځکه چې د کورنۍ سرپرستی د میرمنې د غاړې سي. نو هغه په ډېر مشکله په داوس ګرانی باندې هغه خپل د کور سرپرستی سره ترسي. نو د دې سمر دغه غوښتنه ده چې دغه د ګرمسیل ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او دغه ځانمن کسان په خپل لیسونو کې نوښته کوي.
آزادی راډیو محترم او کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ نه در سره په اړیکه کې یم. چې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کوبند په ساحه کې یو بند لډېر وخت راست رسمي سوی ده او کار نه ده پر شروع او ډېر ساحه هم تر لاندې ده درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي او دغه د کوبند ساحه خلک هم ډېر لویدلې دي. دغه د مو خبره تر مسولینو کسانو ورسیږي ډېره بخوي او د ټول مسلمانانو هم نفع پکې ده که چیرې دغه بند وتړل شي او همکاري وشي تاسو لخوا خبره ورسیږي او هغه یې وتړي نو ډیر اجر بوي الله پاک مو ستاله جوړ
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي باید یادونه وکم چې د کوچانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د سرحدونو قومونو او قبایلو چار وزارت چارواکي وو پختل خو هغوی زموږ پختنو ته ځواب رانه کړ. د می درېما د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمنځل شوه. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی وای د طالبانو له خوا د خبريالانو خپل سر نیول په افغانستان کې د خبريالۍ پر ډګر ډارونکي اغیز لري. د دغه کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکې بیا لی یی د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیواله ورځ په مناسبت ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شوی محدودیتونه د دې عمل شوی چې نړۍ ونشي کولای د هغه څه بشپړ انزور ترلاسه کړي چې د افغانستان د نن پیخیږي. زموږ همکار سحر لیوال په همدې اړه له اغلی بی علي سره مرکه کړې او لمړی له هغه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
The Taliban has been ruthless in its suppression of the media since they returned to power.
Taliban په 2021 کال کې د بیا ځلي واکمنۍ دوه رئیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بیرحمانه چلند کړی. دوی په پیل کې شمنه کړې و چې کابل تر رسنیو دوه سره بد مطبوعاتو ازادۍ ته اجازه ورکوي، خو یوازینی کار چې شوی دا دی چې د رسنیو ځپل لا پسې ډېر شوی دی. موږ داسې موارد لیدلې چې خبريالان په خپل سری ډول نیول شوی، دوی د خزینه خبريالانو پر فعالیتونو بندیز لګولی، د افغانستان خبري و پاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبري اژانسونه بند شوي او یا د کار درولو ته اړ شوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازه ورکولو په اړه خپل لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
So despite the Taliban's initial promise to allow press freedom, they had not upheld their own promise.
In the past 2.5 years
په تیرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې لګول شویو محدودیتونو د باور وړ اطلاعاتو خپرولو، آزاد رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي حق ته څومره زیان
رسولی؟
The restriction placed on Afghan media in the past 2.5 years have had a huge impact on the
په دې ورځې مکالونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شویو محدودیتونو د معلوماتو پر خپرولو او معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي پر حق ډېر اغیز کړی دی. ډېر افغان خبريالانو د خطرناک وضعیت له امله چې دوی پکې کار کوي هیواد پریښی او د افغانستان ډېرې خبري اژانسونه هم د طالبانو د کنټرول له امله د خپلو فعالیتونو درولو ته اړ شوي دي. البته دا کار د معلوماتو پر خپروي خورا لوی اغیز لری سکه نړی نشي کولای د هغه څه پښپړ انزور تر لاسه کړی چې د افغانستان د نن پیهیږي او موږ په هیڅ کوچ افغانستان په نړی کې د یو تر ټولو ناوړه بشري کړکیت سره لاس او ګریوان دی چې به وسلې ډېرې وي. موږ هم دا شه د مصیبتونو د زیاتې دوه شهیدانی او کلچونو شو کولای د خبريالانو لپاره پرونو څخه پر وخت او د اعتبار وړ د پرونو تر لاسه کړو ډېرې وخت امانه لري چې موږ د خلکو ژوند نشو ژغورلای.
From journalists reporting in a lot of time that means that we cannot save life and livelihoods.
Do you think
آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو لخوا د نیول کېدو ویره او اندېښنه په افغانستان کې خبريالانو ترمنځ د ځان سانسورولو لامل شوی؟
The fact that journalists can be arbitrarily arrested by the Taliban has of course created a chilling effect.
دا حقیقت چې خبريالان په خپل سری ډول د طالبانو لخوا نیول کېدلی شي البته د افغانستان د خبريالۍ پر ډګر یې ډارونکی اغیز کړی دی. دا تېره میاشت د شهیدانو وچ په افغانستان کې راډیوي خبريالان ونیول شول، ځکه دوی موسیقي غږولې وه او د خپلو خپرونو پر مهال یې ښځینه اورېدونکو سره اړیکه نیوله چې په دې برخه کې د خبريالانو نیول پر خبريالانو ډېر اغیز لري. خو همدا شان موږ د دې حقیقت له امله ډېر هیله من شوي یو چې په افغانستان کې دننه یا هغه خبريالان چې په جلاوطنۍ کې اوسېږي د افغانستان په اړه د راپور ورکولو لپاره لارې چارې لټوي او نړۍ ته وایي چې په هیواد کې څه پیښیږي.
You find ways to report on Afghanistan and also to tell the world what is going on inside the country.
With the situation
د دې وضعیت په دوام سره تاسو په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د مفهوم له لاسه ورکولو په اړه څومره اندېښمن یاست؟
In Afghanistan
We are of course very concerned that
البته موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو چې په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادي مخ په کمیدو ده. له همدې امله له طالبانو غواړو چې خپل لومړنیو ژمنو ته رجوع وکړي او خبريالانو ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه کار وکړي.
As my last question, journalists in Afghanistan
د وروستۍ پوښتنې په توګه په افغانستان کې خبريالان د خبريالۍ د اصولو پر بنسټ د فعالیتونو د ودې او ترسره کولو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتونکي دي. د تاسو په اند د رسنیو نړیوال ملاتړي بنسټونه څنګه پر دوی د لګول شویو بندیزونو په کمولو کې رول لوبولی سي؟
One thing international institution could do is to support and ensure Afghans
یو له هغه کارونه څخه چې نړیوال بنسټونه یې ترسره کولای شي ملاتړ او ډاډ ترلاسه کول دي چې افغان خبري اعلان وکولای شي په خوندیتوب راپور ورکولو ته دوام ورکړي. دې ته د رسیدو لپاره لارې شته چې دا لارې په مصیبت کې د خبري اعلانو لپاره د اړین مالي ملاتړ چمتو کول، خوندي ځایونو ته د هغوی لیږدول یا هغوی ته د خوندیتوب روزنې وړاندې کول دي.